دا مشال رادیو دا د نن ورځې اخري خبري غړې کې زستا سو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دی. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د پاکستان د بهرانو چارو وزیر هینا رباني کار ویلي د ناتو د رسد لارې پرانستلو په اړه په سفارښتونو پارلمان سالانه شو نو حکومت په خپل فیصله وکړي. د بلوچستان یو پښتني سیمې خانوزۍ په اړه به واوري چې د تعلیم شرپکی 100% ده. د سره سره نړیوال موضوعات باندې رپورټونه او سیړنې لرو، خو در سره وړاندې د دې ساعت مهم او تازه خبرونه د احمد شاه اعظمي نورو.
سوران دی دا مهم خبر نو سرچکی دا پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویلی کچیر سیاسی ګوندونو سپارښتنی ور نه کړي نو حکومت به د بهرنی تګلارې په اړه په خپل پریکړه کوي. په خبر ایجنسی کې د وو ولسی وګړو مړی موندل شوی دی او په انډونیشا کې د 8.5 درجې تر زلزلې وروسته د تسونامي خبرداري ورکړل شوی دی. اوس تاسو په بشپړ خبرونو تر اګرځوم. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هینا رباني کر ویلی چې د بهرنی چارو د تګلارې په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا سپارښتنې منځورول د حکومت د جوړجاړي د تګلارې برخه ده، خو که څوک سپارښتنې ور نه کړي نو حکومت به په دې اړه په خپل پریکړه وکړي. نوموړي د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل
دا ناتو د سامان وړلو لارې چې تړلې شوې دي نو دا ایکزیکټیو آرډر پسې وو، دا د پارلیمان پریکړه وه او تر هغې وروسته حکم جاری شو. بل خوا ته چې د ډرون بریدونو خبره کیږي نو زموږ حکومت یوازنی حکومت دی چې دا معاملې را برسېره کړه او امریکا ته یې وویل چې ډرون بریدونه ودروي. حکومت دا واک لري چې د ناتو د سامان وړلو د لارو په اړه په خپله پریکړه وکړي او دا به د پارلیمان د پریکړې سره سم وي. او بیا د څوک وای چې د پارلیمان د قرارداد سره سم کار کوي او یا که د دې پر ضد کار کوي.
د پاکستان د پارلمان لخوا جوړی کړل شوی کمی سلامتی کمیټې د هیواد د بهرنی چارو د تګلارې په اړه د سپارښتنو مسوده تیار کړې او د حتمی غور لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته لیږلې ده. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR یو چارواکي مشال رادیو ته ویلي چې د خبر ایجنسی په باډا یوسف طالاب سیمه کې د اوو ولسی وګړو مړی موندل شوی دی او دغه کسان لشکر اسلام نومي وسلوالې ډلې څو ورځې مخکې تښتولي وه او اوس یې وژلې دي. خو د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو ویان بیا وایي چې دغه کسان دوی نه دي وژلي او نه یې هم پړه په غاړه اخلي. بلخوا ځایي سرچینې وایي دغه کسان د امن لشکر غړي وه او د وسلوالو پر ضد راپورته شوي وه. د خبر ایجنسی په باډا سیمه کې د تیرو درو کلونو راهیزې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د نامنۍ له امله له دغه سیمې څخه په زرګونو خلکو خپلې کډې ایستلې دي. د زیلابنو پولیس تېر ورځ د نیمه قبایلي سیمې مومند خیل قبیلې پر ضد د حکومت د فیصلې څخه د سرغړونې په ترڅ کې د لټون عملیات پیل کړي چې 15 کسان یې نیولي دي. د مشال رادیو خبریال وایي وروسته د مومند خیل قبیلې څخه یو جلوس راووتی چې د تیتو پره کولو لپاره پولیس اوښکې بیونکي ګیس پر وغورځوي او هوایي ډزې وکړي. د دغه ډزو په نتیجه کې دوه کسان ژوبل او یو بل کس د زړه د دورې له کبله مړ شو. یو ځایي کس د سترګو لیدلې حال څه داسې بیانوي: په نیول شوو کسانو کې د مومندخیلو قبیلې د امن کمیټې د مشر په ګډون یو شمېر مشران شامل دي. د مومندخیل او پاتکخیل قبیلو ترمنځ د بلی په تقسیم د تیرو دوو میاشتو راهیسې تاوتریخوالی روان دي. د بلوچستان په ډیره بکټي سیمه کې 4 تنه وژل شوي دي. د ډیره بکټي سیمې لیویس چارواکي وایي د ډیره بکټي په سنگسلا سیمه کې وسلوالو پر ملیشیا ځواکونو برید وکړي چې په ځوابي ډزو کې د ځواکونو لخوا 4 وسلوال وژل شوي او ځینې یې ژوند نیولې دي. لیویس چارواکي زیاتوي ملیشیا ځواکونو په یاد سیمه کې د ګیس د تنصیباتو د څارنې لپاره په سیمه کې ګشت کاوه چې پرې برید وسو. په کراچي ښار کې د تشدد پر روان پیښو کې 3 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د نازم آباد په سیمه کې د نهي او شروع په منځنۍ شپه د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو تن محمد دین بابړ په نشه شوی. پولیس زیاتوي نوموړی په کراچي کې د پښتون اکشن کمیټي غړی وو. عوامي نشل ګوند د یاد شوي کس وژنه غندلې ده. د یاد شوي ګوند سند صوبې مشر شاه سید ویلي په ښار کې د دوی د ګوند غړي او خواخوږي د سازش له مخې وخت په وخت په نشه کیږي. د تاوتریخوالي په نور پیښو کې د MQM ګوند د یو غړي په شمول 2 نور کسان وژل شوي دي. په کراچي ښار کې د تشدد د پیښو لړۍ د تیرو 2 هفتو راهیسې په پرله پسې توګه روانه ده چې تر اوسه په لسګونو کسان پکې وژل شوي دي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. نړیوال ځنګړي مشترک استاذ کوفی انان د شاه مهم ملګری هیواد ایران ته خواست کړي چې په دغه هیواد کې د تشدد د ختمولو لپاره د نوموړي د پلان ملاتړ وکړي. هغه ویل چې د دې جګړې نور سختېدل به ورانوونکي اغیزې ولري. انان د ایران د بهرنی چارو له وزیر علي عبدالله صالحي سره تر ملاقات وروسته له خبریالانو سره خبرې وکړي. هغه ویل
This is a region that has seen many
tensions. دا هغه سیمه ده چې ډیر تاوتریخوالی لیدلې دي. او زما په فکر نور دا تاوتریخوالی نسی
زغملای.
بلخوا صالحی ویلی په شام کې د شخړې سربېره په کار ده چې ولسمشر بشار الاسد په واک پاتې سي. نوموړي خبرداري ورکړي چې د اسد د لیر کولو غوښتنه به د واک په لړ کې په شام کې وخلا پیدا کړي چې بد اغیزې به ولري. انډونیشیا د بحرین په سیمه کې تر هغه وروسته د سونامي خبرداري ورکړي کله چې دغه هیواد په شمالي صوبه اچي کې د 8.1 ریکټر سکیل زلزله راغله. له راپورونو سره سم دغه زلزلې تکانونه په هندستان، ملیشیا، تایلند او سنگاپور کې هم محسوس کړل شول. هندستان هم د سونامي خبرداري ورکړي او ویلي دي چې د هیواد له شرقي ساحل سره د 6 متره جګو څپو ویره ده. د روس نوی منتخب کېدونکي ولسمشر ولادمیر پوتین د هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې د هیواد د شګیر لپاره په ګډه کار وکړي. د وزیر اعظم په حیث پارلمان ته په خپل وروستۍ وینا کې پوتین د خپل حکومت د څلور کلونو لاسته راوړنې په ګوته کړې. او شمالي کوریا وایي دوی د یو داسې راکټ لپاره د سون د موادو کار پیل کړی چې خلا ته سټیلایټ وړلی سي، خو غربي نړۍ بیا شک کوي چې دا د اوږده واټن د میزایل ازموینه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې دا کار ترسره نه کړي ځکه چې دا به د سیمه ییز امنیت لپاره یو ګواښ وي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashal.com باندې کتلې او ریډلې او لوستلې شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر ویلي د ناتو د سپلای لاري د پارلمان د قرارداد لاندې تړل شوې دي. خو سېنټر حاجی عادل د سلاله پیخي روستو د راپورته شو حالاتو زموږ پاکستان او امریکا غني د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وای افغان ځواکونو ته د شپې عملیاتو سپارلو وروسته په بیلابیلو برخو کې بریالي عملیات ترسره کړي دي.
تکلی د زمونږ ځواکونه چمتو دي او تیار دي. هیڅ څوک په دې خوا د تجهیزاتو او د تعلیماتو نشته.
د بلوچستان یو پښتني سیمه خانوزۍ په اړه باور چې د تعلیم شرف کې 100% ده.
د خانوزۍ غدل ته په خانوزۍ کې 1905 کې اول سکول کلاس نو د شګس پاکستان دلته جوړ شوی لنو د دغه تعلیم آغاز وکړ.
د دین علاوه نور د سیمې او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه او سیړنې هم لرو. اوریدل یې مهروي لا مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی د دې خبري غړی لومړی رپورت. د پاکستان پارلمان لخوا جوړ شوی قومي سلامتي کمیټه د خارجه پالیسۍ سفارښتونو مسوده تیار کړې ده او د حتمی غور لپاره ټول سیاسي ګوندونو ته لیږلې ده. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر ویلي که په دې مسوده اتفاق ونشو نو حکومت کولی شي چې ناتو سپلای لړکی د خپل اندي فیصله وکړي. په دې اړه اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
د قومي سلامتۍ د پاره د پارلیمان د خصوصي کمیټې غونډه د نهه پورز د کمیټې د چیرمن سېنټر میار زاربانی په مشرۍ کې وشوه. د غونډې رستو غیر رسمي خبرو کې نوموړي وویل چې د مولانا فضل الرحمن لخوا غونډه کې په ګډون نه کولو دوی ته افسوس دی، خو بیا یې هم د خارجه پالیسۍ او تعلقاتو په اړه مسوده تیار کړې او دا یې د غور د پاره ټولو سیاسي ډلو ته لیږلې ده. زاربانی زیاته کړه چې په دې مسوده کې کوم یو سیاسي ګوند ته په کومه خبره اعتراض وي نو په هغه به د زیارت پورز بیا غور کیږي. د نوموړي په وینا نوې مسوده کې ویل شوې دي چې امریکای ته به د ډرون ریدونو اجازه نه ورکړي کیږي او نه به پاکستانی هوایي ډګرې بل چاته ورکول شي. دغه رنګ د ناتو په سپلای کې به هیڅ قسمه وسلې وړو اجازه هم نه وي. بل طرف ته د پارلیمان د ودانې نه بهر خبریالو سره خبرو کې د خارجه چارو وزیر هینا رباني کر وې چې سفارشات د ټولو سیاسي ډلو نه منزورول د حکومت د مفاهمتي پالیسۍ برخه ده، خو کوڅوک نه غوړي نو د لړکی حکومت خپل فیصله په خپل کولی شي. دا د نیټو د سپلای لارې کمی تړلې شوې دي، نو دا اگزیکټیو آرډر پس اړو هم دا د پارلیمان فیصله وه او د هغې وروستو حکم جاری شو. بله د ډرون حملو خبره کیږي، نو زموږ حکومت یوازنی حکومت دی چې دا معاملې رابرسېره کړه او امریکې ته وویل چې ډرون بریدونه ودروي. حکومت سره دا اختیار شته چې د ناټو سپلای لړکې خپل فیصله په خپل وکړي او دا به د پارلیمان د فیصلو مطابق وي. بیا دې څوک ووایي چې د پارلیمان د قرارداد مطابق کار کوي او که د دې په ضد مشال ریڈیو چکل د هینا ربانی کر خبره د سیاسی چارو کار پو پروفیسر حسن اسکری په وړاندې کې خو نو هغه وی چې د پارلیمان کار صرف لار خودنه کول وی، فیصله حکومت کوي او د ناټو یا امریکای لړکی قرارداد هم په ساده اکثریت سره پاس کی دی شي. د زیاتوی
قرارداد سمپل میجورٹی سے منظور ہو جائے گی اور اس کے بعد حکومت جو ہے ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر دے گی قرارداد کی روشنی میں.
دا قرارداد به پسادہ اکثریت سره منظور شی او دا هغه رستو به حکومت یو ایگزیکٹو آرڈر جاری کړي د دې قرارداد پر وړاندې کې چې ناټو ته په دې شرطونو د سپلای اجازه ته خو خبردار چې حکومت زکه غواړي چې زیات ډلې په اعتماد کې واخلي چې نړۍ ته او خپل پاکستانی خلکو ته وخایي چې فیصله په اتفاق سره شوې ده. حکومت ډلو خپل ضد پې نه خو دو نو زما خیال لې چې حکومت به په خپل پاس کړي ځکه چې دوی سره دواړو ایوانونو کې ساده اکثریت موجود دی.
کله چې په دې حقلا موږ د سیاسي چارو د یو بل کارپو ایمل خټک نه تپوسو کو چې ولې بعضی سیاسي ډلې د دې قرارداد په لار کې خنډ دي که دا حکومت په یوازې سر پاس کولی شي، نو هغه وی چې اوس دې ډلو ته دا احساس شوی دی چې که د دوی رضا وي او که نه خو حکومت به خپل فیصله په خپله کوي، خو که د دې پریکړې په ضد کم یو ولسی احتجاج یا خفګان مخې ته راغی نو دوی به ولس ته خپله لمن صفا ښایي. ایمل خټک زیاته کړه
مشکل هم دغه دی چې دا کال د الیکشن کال دی، الیکشن نه مخکې یاد یو سیاسي قوت لګیا دی ډېر احتیاط سره قدم پورته کوي، خاص کر هغه ایشوز باندې هغه مسایلو باندې چې هغه په ځینې وجوهاتو په بنیاد باندې چې دی نو اساس شکل اختیار کړی دی او دا د نیټو د سپلای بیرته بحالېدل چې دی نو دا هم یو ډېر اساسي شو دی. په دې وجه باندې دغه قوتونه لګیا دي، په دې باندې ډېر د احتیاط نه کار اخلي او نه غواړي چې په راتلونکي الیکشن کې دی د دې ایشو باندې د کوم غلط یا کوم موقف په وجه باندې د هغې سیاسي او شهرت
یاد دی وی چې بیګا د لړکی ایوان صدر کې هم د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د اعلی پایه یو غونډه شوې و چې پکې د وزیر اعظم داخله او خارجه چارو وزیرانو او امریکا کې د پاکستانی سفیر نصر بیرا د ټولو اتحادي جماعتونو مشرانو هم ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه تاسو واردل چې د پاکستان پارلیمان لخوا جوړ شوی قامي سلامتیا کمیټې د خارجه پالیسۍ سفارښتونو مسوده تیار شوې ده چې پکې دا مهال د پاکستان په پارلیمان کې او د ناټو لپاره د رسد لاري د بیا پرانستلو په اړه بحث هم روان دی. کچې پاکستان دغه لاري بیا پرانیزي نو پاکستان ته به څومره مالی ګټې ورورسیږي؟ راځي چې په دې اړه واورو د مجید بابر دا رپورټ.
د تیر کال د نومبر په شپږشتمه نیټه په قبایلي سیمه مومندو کې د پاکستانی پوست په یوه پوستا د ناټو د هغه هوایي برید نه پس چې پکې څلیرش پاکستانی پوځیان وجلی شوي وو د احتجاج په توګه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د دغه هیواد نه تیرې شوې د رسد لارې وتړلې او بیا پاکستان دا دریځ په ډاګه کړو چې د رسد د لارو بیا پرانستل او د امریکا سره د اړیکو فیصله به د پاکستان پارلیمان کوي. دا مهال د پاکستان د پارلیمان د دواړو ایوانونو ګډه غونډه روانه ده خو داسې هیڅ نښانې نه ښکاري دغه فیصله به په دینیز دو کې وشي. د پاکستان په سینټ کې د پلاننګ او فایننس کمیټې غړی حاجی دل وایي چې په دې اړه د امریکا او پاکستان دواړو نه غلطي شوې ده. د زیاتوي
اصل کې دا ټول شی غلط شوی دی، دا سلاله واقع نه پس حکومت پابندي لګلې دی. حکومت دا د حکومت کارو کې پابندي ختم کړي او دا د امریکا کارو کې معافي غوښتلې او امریکا غلطي کړې ده معافي نه غوښتلې ده. معاملہ حکومت نه پارلیمنت ته تللی دی، فارن پالیسی حکومت جوړوي حکومت هغه باندې عمل کوي، د پارلیمنت کې د حکومت په خپل د فارن پالیسی حمایت کوي اور اپوزیشن هغه باندې تنقید کوي. دا چرته نه شوی دی چې موږ پارلیمنت نه تپوسو کو کې فارن پالیسی څه په کار دی او پارلیمنت 100% متفق دی.
ورسپانا گلف ټایمز د یو پاکستانی چارواکي له خلیل کی چې ډیر زربا پاکستان د ناټو لپاره د رسد لاري پرانیزي خو اوس به حکومت د یو ټرک په سر د یو لکونه تر یو نیم لکو روپو پورې د ټیکس په مت کې اخلي. په اسلام آباد کې د اقتصادی چارو کارپو اکرام ہوتی را سرا پدے اڑا دا نظر شریک کرو
فرض کار کا پدے باندے سے ٹیکس لگی یا راداری لگی نیٹو سپلائی پر کنسائنمنٹ باندے نو اول چلاوے شرح بسی یعنی فی ٹرک بسا دا زین تجویزن و مخد پر دا خبر مخد رازی کی بھئی دا 200 million dollars پاکستان تا بلاوی گی نو دیا بدا خبر رازی کی دا بس روک خلی ولی کی زمین تا مخامق دے چی کاری لوگر بل کے چی کلا فوجان تا پیسے نہ ملاوی دے اور سیول حکومت تا ملاوی دے نو فوجانو پی اور لنج جوڑا کا نو کے دیشی دا پیسے اور فوج لزی نو دیا رازی سے مطلب شو درے ما خبر دادا چی دا پاکستان تک دا اومن انا چی تا سودا سودا بودا اڑائی دا دے پدے بدے سامان اڑائی او افغانستان تا اڑائی نو دا بل سمر مدی دا پارا لکا دا
د ناټو لپاره د رسد د لارو د پرانیستو پاړه په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وایي چې د ناټو د سپلای لپاره د لارې پرانیستلو ته په کاروباري تناظر کې قتل سنجیده سوچ نه ده. د زیاتوي
جو بحالی ہے یہ کوئی کمرشل اور بزنس پروپوزیشن
د ناټو لپاره د رسد لارې بیا پرانیستل څه کاروباري یا د مالی ګټو خبره نه ده. دا خو د ترهګری په ضد په نړیوالو هڅو کې خپل برخه چول چې په سیمه کې امن او کراري راست. د دې څخه به پاکستان ته صرف دومره مالی ګټه ترلاسه سي چې د ناټو د ټرکونو له وجې چې سړکونه خرابېږي د هغې مرمت به پرې وسي. د دې څخه علاوه داسې نه ده چې د دې له وجې به د پاکستان خزانې ته څه غټ رقم راسي.
دا چې د ناټو لپاره د رسد د لارو د پرانیستو په اړه حکومت د ناټو د ټرکونو د اتحادیې سره رابطه کړې ده او کنه په کراچۍ کې د دغه اتحادیې ویان اصرار شینواري وایي
خبر مونږ طرف دلی ای با کنه دا ته ډایرکټ مونږ سره چا څه رابطه نه کړي چې هغه لیا کولاوی دی یا نه کولاوی دی خو می دی په ذریعہ خبرې وو برایا مونږ سره چا رابطه نه کړي.
تیر ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر میرمن هینا ربانی کر ویلی وو چې د ناټو لپاره د رسد لارې د حکومت لخوا د یو حکومنامې د مخاطره لې شوې وي او ضروری نه ده چې د غلارې د پارلیمان لخوا په متفقه توګه پرانستل شي. دا غي په وینا پارلیمان د فیصله په ساده اکثریت هم کولای شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو
پلوشا
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 5 بجو
دا پاکستان سیاچین کې د یو سل یو کم سلبیخ فوزیان چې د واوري خویدو لکبل د واوري د غټ لاندې گیر دي. په دې گیر شوی فوزیانو کې د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع کیپټن ډاکټر حلیم الله جان هم شامل دي چې د 2009 کال کې د آرمی میډیکل کالج نه د طب سند ترلاسه کړی وو او تیرو خواشو سلور میاشتو راهیسې په سیاچین کې په ډیوټي وو. په پیښور کې د مشال همکار شبیر احمد جان د کیپټن حلیم الله جان پلار سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
سیاچین کې د پاکستان پوز د سلو څخه سیوا ځوانان چې د وورې د کټ تلند گیر دي پکې د خیبر پختونخوا نوخار ضلع امان کوټ کیپټن ډاکټر حلیم الله جان هم شامل دي. 19 کلن حلیم الله جان د حکیم الله جان دویم او کشرې زوی وو. دا چې دوی ته د زوی خبر سرنګ راغلی نو حکیم الله جان مشال لیډو ته صدارنګ ویل
او پکی 135 کسان فوجان هغه لاندې راغلي.
دا چې کیپټن ډاکټر حلیم الله جان د ست طبیعت مالک وو.
زمما بچی ډیر شریف وو ډیر ملنسار خاکسار حیادار لکو زمو کو پیدا والدین چې په کلی علاقو کې
دا کیپٹن حلیم الله جان والد صاحب وای که هر څو شو نه دوی ذهنی طور هغه ته تیار دي ځکه چې دا به د دوی قسمت وي.
کمال الله نه هم به دا سوال چې خوای ته سره د مرګ به ژوند را ولي ځکه چې ماشوم دي او که چېرې شي دا هغه به دا به الله را راوي.
په اخر کې دوی د حادثې ښکار شوی پوځیانو خپل خپلوانو ته خواست وکړو چې دعا دې کوي او حوصله او تمدې مضبوطه لري.
دا پیغام او مشوره چې هم به خپل سوال کوي چې خدای ژوند دی روغ صحیح سلامت سر سره او کفارس کې شهیدان شو نو دې هغه ته احساس کوم.
شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
2013
سړی مشه د مشال د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو دا مشال ریډیو خبرونه په دې سپو هم اوریدل شئ. تاسو پام را ګرځو یو بل رپورت په لور. د افغانستان د ملي امنیت ویان لطف الله مشال وای چې په ځینی افغاني رسنیو کې بهرني په غیر قانوني توګه کار کوي چې دوی پرې د جاسوسۍ شک لري، خو رسنۍ بیا دغه تورونه ردوي. له نوموړي سره د ازادۍ ریډیو خبریالي جمیله ظریف مرکه کړي او په سر کې تي پوښتلي دي چې تاسو په دې اړه اسناد او شواهد لري، نو هغه په جواب کې ویل
یو هغه ستونزې چې موږ تر اوسه پیدا کړې ده او زموږ منابع مو ته اطلاع راکوي، په بعضي تلویزیونونو کې بهرني اتباع په غیر قانوني ډول کار کوي. چې په لکه د تمدن تلویزیون دی چې په ګڼ شمېر کې ایراني اتباع هلته موظف دي د برنامو په جوړولو، د آی ټي په بخش کې، د پروډکشن په بخش کې او د تخنیکي همکاري په بهانه د کارونه کوي. دغه ایرانیان د افغانستان د قوانینو سره سم له قانوني مراجعو نه تایید مراحل نه دي شوي. نه وزارت اطلاعات و فرهنګ دینه خبر ده، نه د بهرنیو چارو وزارت دینه خبر ده، نه د کار او ټولنیزو چارو وزارت دینه خبر ده چې هغه کار جواز ورکړي به خارجانو ته، او نه مونږ د ملي امنیت اداره سره دغه دمو مسؤلیت د بهرنی اتباع باید او څارو، خصوصا د ګاونډیو هیوادونو دلته مخبري ولیکي. د دې تر څنګ د شمشاد په تلویزیون کې هم ګڼ شمېر پاکستانیان کار کوي. مونږ د شمشاد په تلویزیون تور نه ده لګولی چې د شمشاد تلویزیون د پاکستان لپاره کار کوي، ولې دغه پاکستانیان سره کار کوي دا په دقیق ډول پاکستان لپاره. نو دغه پاکستانیان چې په شمشاد کې کار کوي یو هم قانوني جواز نه لري، یو هم موږ سره ثبت نه دي، یو هم د بهرنیو چارو وزارت او د اطلاعات فرهنګ وزارت سره او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره ثبت نه دي.
تاسو ویلي چې تاسو د جاسوسۍ تور په دوی باندې نه ده لګولی، یعنې څه فکر کوئ چې دوی ولې دا کار کوي؟
خو د موږ اعتراض هم همدغه ده. موږ وایو چې خیر ده، خارجان دې راولي، پاکستانیان دې راولي، ایرانیان دې راولي، ولې قانوني مراحل نه دي طی کړي؟ ولې موږ هغو بهرنیو اتباعو سره مشکل لرو د استخباراتو په صفت باندې چې هغوی غیر قانوني کار کوي؟ په شمشاد کې کوم پاکستانیان دي غیر قانوني کار کوي، په ژوندون کې کوم پاکستانیان دي غیر قانوني کار کوي، او په تمدن کې کوم ایرانیان دي دا غیر قانوني کار کوي؟ موږ په شمشاد باندې تور نه درګولای، شمشاد گویا استخبارات ته کار کوي. موږ په شمشاد کې کوم پاکستانی کار کوم کې دي په هغوی مشکوک یو غیر قانوني
استخبارات
شي نه دي. موږ حاضر یو دوی سره دغه موضوع موږ بیا نور اسناد هم درو په شمشاد باندې، چې که چېرته مجبور شو بیا هغه هم وړاندې کوو. ولې موږ د خپل ادعا لپاره کافی مستند دلایل لرو. شمشاد که دلچسپی ولري بسم الله الله اکبر را وړاندې دي شي، موږ ورسره حاضر یو محکمې ته، سنوالی ته خپل اسناد وړاندې کو، دوی خپل اسناد موږ لرو، موږ کافی اسناد لرو او هغه چاته وړاندې کو چې حقوقي او قانوني مراجع وي، نه شمشاد تلویزیون ته او نه پاکستانیانو ته چې غیر قانوني په افغانستان کې کار کوي. په ډېرو تلویزیونو کې بهرني اتباع شته، په تلو کې شته، ولی قانوني راغلي دي، ویزا لري، جواز د کار لري، موږ سره ثبت دي، نورو سره ثبت دي. پژواک په اژانس ده خبري، په پژواک هم د اوس دوه پاکستانیان کار کوي. دا دواړه پاکستانیان موږ ته هر وخت وظیفه او ویزه پوره شي، موږ ته اسناد را لیږي، موږ ته بدون ملاحظه امضا کوي، ځکه هغه تنا ژورنالیستیک کار نه کوي، مخبری کار نه کوي. نه
ستاسو پام را ګرځو او تاسو واوریدل د افغانستان د ملي امنیت ویان لطف الله مشال چې آزاد ریډیو سره مرکه کوله. د افغانستان خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم بردک ویلي چې د 2014 کال وروسته بعد افغان ځواکونو په شمیره کې کمی د ځمکني حالاتو ته په کتو کې راوستل شي. د روان کال تر اخیر پورې بعد افغان ځواکونو شمیره 3,25,000 ته ورسیږي. نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه یو مقاله خپره کړي چې مهم ټکي درته زوړاندې کوم. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک له خولې لیکلي چې د دوی حکومت او نړیوال ملګري د جګړې په برخه کې د لګښت په ترڅ کې په اصولي توګه سلا شوي چې تر 2014 کال وروسته به د افغان ځواکونو په شمیره کې کمی راولي. دا شمیره به د 2,03,000 پورې کم کړي. د موجوده پلان تر مخه د افغان ځواکونو شمیره به د روان کال تر اخیر پورې 3,25,000 ته ورسیږي. افغان او نړیوال چارواکي په دې خبره سلا شوي چې د 2014 کال تر مخکې د ځواکونو په شمیره کې کمی شروع کول به سم نه وي، او هغه ځکه چې را روان میشتو کې به بهر ملکی ځواکونو په شمیره کې کمی راشي او د امنیت ذمہواري به د افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ورسپانې د ښاغلي وردګ د خولې لیکلي چې 2016 کال وروسته به د افغان ځواکونو په شمیره کې کمی د هغه پلان برخه ده چې د افغان ملي اردو پولیس او د پولیس د حفاظت ماموریت په ښه ډول ترسره کړي. نوموړي په دې خبره ټینګار وکړو چې د افغان امنیتي ځواکونو کمی به د اورپکو پر ضد د جګړې څخه نتیجو په رڼا کې کوي او را روان کلونو کې به د امنیتي حالاتو ته په کتو دا بهیر تون یا پورو کړي. ورسپانې د ښاغلي وردګ د خولې لیکلي چې دا موضوع ځمکني بشپړتیا سره تړلی شوی چې آیا د ځواکونو په شمیره کې کمی راوستل شي او کنه. نوموړي زیاتوي چې امنیتي وضع ښه کولو لپاره به ډیر وخت ولري. ورسپانې لیکي چې په ناټو کې شامل د غړي هیوادونو مشران د شیکاګو کانفرنس تیاری کوي او دا خبره به سنجوي چې څنګه نړیوال ملګري د افغان ځواکونو مرستو ته دوام ورکړي. دا وخت د افغان ځواکونو تنخواګانې، روزنه او نور سامانونه بهر ملکي حکومتونه ورکوي او هر کال په دې برخه کې د ۱۰ ارب ډالر نه زیات لګښت پی راځي. ورسپانې لیکي د امریکا او غربي چارواکو دا خبره په پام کې نیولې چې امکان دی د 2016 کال وروسته به د افغان ځواکونو لپاره په مرستو کې کمی راشي او هر کال به تقریبا 4.1 ارب ډالر ورکړي.
د افغانستان یو بل خبر ته هم ساسو پام را ګرځو. افغان حکومت د دې اونۍ په سر کې له نړیوال ځواکونو څخه د یو قرارداد د لاسلیک کولو وروسته د شپې د عملیاتو د سرته رسولو واګي په لاس کې اخستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځانګړي ځواکونو د دغه قرارداد د لاسلیک کولو وروسته په بیلابیلو برخو کې څو بریالي عملیات هم ترسره کړي دي. آیا افغان ځواکونه دغه عملیاتو لپاره روزل شوي؟ دوی سره ښځې هم ګډون لري او د خلکو غبرګون په دې اړه څه دی؟ آیا د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ پرته دا عملیات ترسره کیدی شي؟ دا ټولې پوښتنې حسیب شهید د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمی نه کړي. په دې په سر کې د عملیاتو د مثبت ټکو په اړه دی وایي
ټول خاص عملیاتونه چې شپې عملیاتونه دي د افغانانو په مستقل په توګه اجرا کوي. دا یو مهم لاسلرونه دي چې په افغانستان په دولت کې د ملي حاکمیت په چوکاټ کې ډېر یو شخص خبره یو مهم خبره ده.
عظیمی صاحب، تاسو خدا له سر راوړنه یاد کړو کومه ته تاسو دا وایئ چې آیا ستاسو ځواکونه دې ته تیار دي چې دغه عملیات ټول چارې په خپل واګه کې واخلي او کنه؟
په کلي زموږ ځواکونه چمتو دي او تیار دي. هیڅ ستونزه په دې خوا د تجهیزات او د تعلیماتو نشته. په دا دوه درې شپې او څو عملیات هم شوي دي، درې عملیات تیرې شپې شوي دي، هیڅ ستونزه نشته. مونږه حمایه غواړي لکه همکاري د تبادله اطلاعات څخه.
یعنی تاسو وایئ چې یو سم لاتړ ته ضرورت لري، یو سم لاتړ ته د بهراني ځواکونو هم اړتیا
لري. افغانستان په ټول ملاتړ ضرورت دي، مثلا د مالی د خو ملاتړ ضرورت دي، د تبادله د اطلاعات د خو ملاتړ ضرورت دي. دا یو عمومي همکاري دي چې افغانستان او نړیوال ځواکونه په منځ کې شته.
تاسو فکر کوئ دغه عملیات چې کوم اوس ستاسو لاس راغلي د ځنګړي عملیاتونه د خلکو خبرګون سره ډول دی، آیا خلک هم دغه عملیاتونه تاسو خوشاله دي؟
خو خامخا وخت کله چې عملیاتونه خنان په د ځواکونه په لاس جا کې خنان خوشاله دي چې یو ځای یو دهشت افغان یو تروریست او یو خرابکار سره یې ونیول.
تاسو تر اوسه پورې په کوم ولایتونو کې دغه عملیات ترسره کړي دي؟ عظیمی صاحب،
تیرې شپې په المان په کندهار کې عملیات اجرا شوي دي او په فاریاب کې عملیات اجرا شوي دي. تر اوسه تقریبا 10 عملیات اجرا شوي دي چې ټول مستقل په توګه کې وو.
جنرال صاحب، کته سیده هم وایي چې په دغه کوم عملیاتونه چې د ځانګړي ځواکونه کوي، آیا دوی ته ځانګړي روزنه ورکړل شوې ده د شپې د عملیاتو لپاره؟ او دوی څومره کسان معمولا چې دغه عملیات ترسره کوي؟
د ملي اردو ځواکونه دي او خاص کته کته دي چې د ملي اردو او پولیسو او امنیت ملي ترکیب شوي دي او مخصوص تعلیمات نیولې دي.
په دغه عملیاتونه کې ښځې هم ګډون لري، آیا د ښځو ونډه هم شته په دغه ترکیب کې دغه ځواکونه کې؟
هر عملیات کې خامخا خلی هم شته، په دې خاطر کې چې ضرورت دی په تالیشي او په نور مسایلو چې ځواکونه سره ښځوي.
که تاسو ما ته عظیمی صاحب دا ووایئ چې څه ننګونې د دغه عملیاتو مخته پرتې دي، څه چلنجونه مخته پرتې دي د دغه عملیاتو؟
اوس خو هېڅ چلنج نشته. د ځواکونه کولای شي په مستقل په توګه د قانون په چوکاټ کې، د هیواد د نافذه قانون په چوکاټ کې عملیات ترسره کړي. دا مثلا ماست کې کله چې یو عملیات نکوري اجرا شي، دا که انتخاب هم د افغانستان په ځواکونه دي چې د عملیات نکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمی چې د مشال ریډیو خبریالي همکاري حسیب شهید سره مرکه کوله.
اونیدز پروگرام.
د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دوی سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه مګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ زده کوو هغه یې د ملاج زده کوو په زبا زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو مځه کیندل لرو د خدای په د خدای په مځه کوو.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه کېږدي کېږدي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com باندې کتلی هم شي. په فیسبوک تا کر سای لري او په ټوئیټر هم تاسو کولی شئ چې مشال رادیو خبرونه په لیکلې بڼه وګورئ. وخت پنځه نیمه بجې شوې دي. احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې دي نو د غوی نه بعد خبرونو لنډیز باورو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویلي کچيري سیاسي ګوندونو سپارښتنی ور نه کړې نو حکومت به د بهرنی تګلارې په اړه خپل پریکړه کوي. په خبر ایجنسی کې د اوو ولسی وګړو مړی موندل شوی دی. د بلوچستان په ډیره بوکټي کې د امنیتي ځواکونو لخوا څلور وسلوال ووژل شول. په کراچي کې د تاوتریخوالي په پیښو کې درې نور کسان وژل شوي دي. په انډونیشیا کې د 8.0 درجې تر زلزلې وروسته د تسونامي خبرداري ورکړل شوی دی. نړیوال استازي کوفی انان ایران ته خواست کړی چې په شام کې د تشدد د ختمولو لپاره د نوموړي د پلان ملاتړ وکړي. او شمالي کوریا وايي دوی د یو داس راکټ لپاره د سوند د موادو کار پیل کړی چې خلاته سټلایټ وړلای شي.
احمد شاه زمیو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو سوخ شبې دي. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنی دا چینن د پاکستان کورنۍ ورسپانو اداري په کوم موضوعاتو لیکلي. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهید دی ورسپانو ته کتنه کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونه راغستې دي. جنگ ایکسپریس، مشرق، دان، دی نیوز او ایکسپریس ټریبون خپل سرخو کې لیکي چې سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی موسی ګیلانی ته د کیمیکل سکینډل کیس لړکی نوټس لیږلې دي او دغه رنګې د تفتیشي افسرانو تبادلې هم ځنډولې دي. آج ورسپانو خپل سرخو کې لیکي چې پیښور کې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي خلاف د ټرانسپورټرانو بهي اجام هړتال، مظاهره او احتجاجونه روان دي. ایکسپریس ورسپانه خپل مخپانه باندې د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې د نیټو سپلای بحالی به د ډرون حمله ودرولو په شرط کیږي او د لړکی سلامتی کمیټه ترمیمی مسوده تیار کړی ده. اوس یو نظر په اداریو باندې. جنگ ورسپانه خپل اداریه توانای کانفرنس باندې لیکلی ده. اداریه لیکي چې لاهور کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې قومي توانای کانفرنس وشو چې په کې د توانای بحران باندې قابو موندلو لپاره سلور وړو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ، صوبایي دفترونو کې کې دوه چټیانو، کاروباري مرکزونه 8 بجې بندولو، د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره نوی قانون جوړولو، او وړي او ژمي کې د دفترونو وختونو کې د بدلون په شمول د ګڼ شمېر تجویزونو منځوري په اتفاق سره ورکړې شو. اداري مخ کې وایي چې پاکستان کې د توانای بحران د نن نه دی او په کول د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې دا دوی ته ورسګې ترلاسه شوې دي. اداري لیکي چې حکومت چیرې غوښتل نو خپل سلور کال کې ډېر څه کولای شو، خو بیا هم که اوس یې دې مسلې ته پام لرې ورکړه نو هر څه کېدی شي. او بیا حکومت له پکار دي چې د بجلی پیدا کول لپاره په وړو وړو ډیمونو کار پیل کړي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای او ناتو سره د تعلقاتو لپاره رابلل شوی د پارلیمان مشترک غونډه جاری ده، خو تر اوسه پورې سلامتی کمیټې دغه سفارشاتو ته حتمی شکل نه دی ورکړی او دې لړکی مخالف ډله هم بازی اندېښنې لري. ادارې زیاتوي چې داسې هم غور روان دي چې که په دې معاملې اتفاق را نغې نو کېدی شي چې حکومت په خپل خوښه د دې اجازه ورکړي. او مخالف ډله هم دغه دریز لري چې د سپلای بندولو لړکی هم د دوی نه تپوس نو کړي او اوس ته هم په خپل خواخه سپلای آزاد کړي. اداري اخر کې وایي چې د سره به دوه کار وشي. یو دا چې د سپلای اجازه عکس العمل کې به د ولس د غوسی او خفګان نه مخالف ډله ځان خلاص کړي او بل دا کار راتلونکي کې بیا صدا سي خبره راغله نو د دې سپلای لارې تړل کېدي شي. خو که پارلیمان د دې خبرې مشترک اجازه ورکړو نو دا به د قانون شکل اختیار کړي او راتلونکي کې دا لار بیا نشي بندې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان په کراچۍ او کوټه ښارونو کې د اړی ګړې له وجې د دغه ځای اولس د یو شمېر ستونزو او پریشانو سره مخ دی. ادارې وایي چې ورځ پورس په هدفي وژنو او لارو موټرو سوځولو کې زیاتوالی کیږي او دغه رنګ کوټه ښار کې فرقوارانه هدفي وژنو کې هم زیاتوالی شوی دی او د دې سره سره د بلوچستان نورو علاقو کې هم حالات ښه نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه د پاکستان او هندوستان د اړیکو په یو نادره بدلون لیکنه کړې او د سیاچین او سیر کریک مسلو باندې تبصرې کړې. اخوا بیا نیوز ویک په افغانستان کې ځواکونو ته د بهرنیو پوځیانو لخوا د شپې د عملیاتو پر سپارلو لیکنه کړې. د دواړو مقالو غټي کې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې حسیب شهید وړاندې کوي.
کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼه د پاکستان او هندوستان د اړیکو په یو نادره بدلون لیکنه کوي. وایي د پاکستان ولسمشر او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دې وروستیو کې سره په نوې ډیلي کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د سیاچین او سرکریک مسلې وڅېړلې. ورځپاڼې لیکلي هند لا هم د پاکستان د اسلامي اورپکیتوب په برخه کې د چلند له امله خواشینی دی، خو لیکنه زیاتوي چې په دې برخه کې د هند لپاره تازه خبره دا و چې امریکا په پاکستان کې میشت د غیر قانونی ډلې لشکر طیبه مشر پر سر د لس میلیونو ډالرو جایزې اعلان وکړ. دا کس په 2008 میلادي کال کې پر ممبئی باندې د بریدونو په تور د هند لپاره هم مطلوب دی. د هند په دې پیښه کې 1,30 کسان وژل شوي او 300 ټپیان شوي دي. کریسچن ساینس مانیټور د هند بهرنیو چارو د پخواني سیکرټري له خولې لیکلي چې د ممبئی د دغه پیښې وروسته د سیاچین مثلا نور هم ستونزمنه شوې ده. د زیاتوي چې د پاکستان پوځ او هند ترمنځ په دې برخه کې بې باوري ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدېوالي ته په کتلو سره دا ویل کېدای شي چې کچېرې پاکستان په سیاچین کې یو ممکنه موافقې ته غاړه کې نږدي، نو دا به د هند لپاره ستونزې جوړې کړي. کریسچن ساینس مانیټور لیکلي د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره یو هیله وه، خو اوس په هند کې ملي انتخاباتو ته چې په 2014 کال کې ترسره کیږي وخت په چټکۍ روان دی. اخوا بیا نیوز ویک په افغانستان کې ځواکونو ته د بهرنیو پوځیانو لخوا د شپې د عملیاتو پر سپارلو لیکنه کړې. نیوز ویک مجلې لیکلي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له ډېرې مودې راهیسې د غوښتنه لرله چې د شپې په مخه بریدونه دي نور ودرېږي. امریکایي پوځي قمندانان دا تکتیک اغیزمن ګڼي، خو ولسمشر کرزی بیا بیا نیوکه کوله چې له دې بریدونو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکې همکارۍ تړون پر سر خبرې ګډوډېږي. لیکنه زیاتوي چې له دې تړون سره به د تلار هوارې شي چې امریکایي پوځیان تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې ایسار شي. خو د شپې پر مهال د عملیاتو په اړه په ډیر احتیاط لاسلیک شوی تړون چې افغان ځواکونو ته واک ورکوي داسې ښکاري چې په عملیاتو کې یو ډول بیوروکراسي ورسره رامنځته کیږي او له دې سره به هغه تیزوالی په دې عملیاتو کې راکم شي چې مخکې وو. نیوز ویک وړاندې لیکلي له تړون سره سم ټول هغه بریدونه چې د شپې په مخه کیږي له دې وروسته باید د افغانستان د یوې کمیټې له لوري تایید شي او ومنل شي، چې په دې کې به د افغان حکومت د استخباراتو او پوځي څانګو کسان هم ګډون ولري چې بیا به په دې اړه پریکړې کوي. طالبان په ښکاره د شپې په مخه له بریدونو ویره لري ځکه چې دوی ویده وي او پکې نیول کیږي. نیوز ویک مجله لیکي چې یو جګپوړي طالب قمندان ډیلی بیست خپرونې ته وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د دوی جګپوړي قمندانان د دې عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د طالبانو یو بل قمندان بیا په هلمند کې ورته خبره کړې ده. د شپې عملیات چې اوس د افغانانو په لاس کې شوي دي دا پکې څرګنده نه ده چې تر کله به داسې وي. نیوز ویک مجله لیکي د نوي تړون له مخې افغان ځواکونه به لومړی دروازې ته درېږي او ننوځي به، خو که چېرته اړتیا وي بیا امریکایي ځواکونه هم ننوتلی شي. د خبرونې په وینا د ډېرو میاشتو او خایي کلونو لپاره به د امریکا ملاتړ مهم وي. امریکایان به موټرې، هلیکوپټرې، بسونه او افغان ځواکونو ته د عملیاتو په ځای کې ترانسپورتي اسانتیاوې برابروي، نو که د امریکا ځانګړي ځواکونه مخامخ په دې بریدونو کې برخه نه اخلي دوی به بیا هم ورسره وي او دوی به دې ته چمتو وي که چېرته افغان ځواکونو ته ستونزه پیدا کیږي دوی به دستي لاس په کار کیږي.
حسیب شهید وا چې د تاسو ته د دوه مقالو مهم ټکي وړاندې کول. تاسو پام را ګرځو یو نړیوال موضوع په لور. په داسې حال کې چې د سوریه حکومت له ملګرو ملتونو سره منلی و د چې د اپریل 13 نیټې به خپل پوځونه د هیواد له خاري سیمو بهر ته وباسي. راپورونه وایي د سوریه امنیتي ځواکونو د نهي د ورځې په عملیاتو کې لزګونه نور کسان وجلی دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د هارون باچا په دې رپورت کې ورو.
د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په ترکیه کې د سوریایي کډوالو له کیمپونو څخه تر لیدلې وروسته خبریالانو ته وویل هغه په دې خبر و چې سوریایي ځواکونه له ځینو سیمو څخه وځي او هغو یو ته ننوځي چې لا هم په نښه شوي نه دي. نوموړي که څه هم ومنله چې په دې تېرو ورځو کې په سوریا کې د تشدد پېښې زیاتې شوي او له کبله یې خلک ترکیې ته په کډه کولو مجبوره شوي، خو هیله یې وښوده چې د اپریل تر 12مې لا هم وخت شته او کېدی شي تاوتریخوالی یو خواته شي. پرېږده چې زه یو ځل بیا د سوریا حکومت او د اپوزیشن ډلو ته د سولې له پلان سره په سمون کې له تشدده د لاس اخیستو لپاره اپیل وکم، او زه باوري یم چې د دغسې کولو لپاره به څوک هم د مخکې نه شرطونه کېنږدي. دا هغه څه دي چې موږ یې د خلکو او د هغه ملک لپاره چې ورسره اړه لري باید وکړو. رویټرز اجانس د سوریا د اپوزیشن د فعالانو په حواله وایي چې د تېرې مارچ میاشتې له 28 نیټې راهیسې چې ولسمشر بشر الاسد د سولې لپاره د کوفی انان وړاندیزونه منلي، په دې هېواد کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د دغو فعالانو په خبره په همس ښار د نهه ورځې په بمباریو کې شپږ تنه ووژل شول. دغه راز 15 تنه نور یادوي چې وایي د بېلابېلو سیمو د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. د سوریا دولتي میډیا په عین وخت کې خبرونه ورکړي چې په تېرو دریو ورځو کې د سوریا یاغیانو د دې هېواد 850 امنیتي سرتیري وژلي دي. هم د نهې په ورځ د سوریا خارجه وزیر ولید مولم له خپل روسي سیال سره د ماسکو غړي خبرې غونډې ته وویل کوفی انان ورته باور ورکړو چې د سوریا یاغیان به په مکمله توګه وسلې غورځوي، خو د ده په خبره حکومت یې په داسې حال کې چې دوی ته وسلې ورکول کېږي او له ترکیې څخه ورته نور جنګیالي راځي څنګه کولی شي چې د سولې په پلان عمل وکړي. ښاغلی مولم بیا هم ادا وکړه چې له ځینو ولایتونو یې د خپلو ځواکونو یو څه برخه بهر ته ایستلې او دا چې د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو له څارونکي ماموریت سره به هر رقم مرسته وکړي. موږ د کوفی انان له پلان او د هغه له مشن سره د ښه نیت اقداماتو کولو ته ژمن یو. موږ به هر هغه څه وکړو چې د سوریایي حکومت او د نړیوالو څارونکو د تخنیکي ډلې ترمنځ د خبرو اترو د ښو پایلو لپاره اړین وي، او موږ هیله من یو چې کوفی انان به وکولی شي د نړیوالو څارونکو په ډله کې د هغو هېوادونو استازي شامل کړي چې د سوریا د خپلواکۍ د بې ارزښته کولو په موخه کار ونه
کړي.
د ماسکو خبرې غونډې ته په خپله وینا کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف وویل د سوریې مشرتابه ورته ډاډ ورکړی چې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په لړ کې خپلې کړې ژمنې به عملي کړي. نوموړي په عین وخت کې د سوریا د اپوزیشن په ټولو ډلو او په هغه واړه ملکونو چې د ده په خبره د سوریا د حکومت په سیاسي او وسلوال اپوزیشن نفوذ لري غږ وکړل چې د کوفی انان د سولې د پلان په رڼا کې په سوریا کې د سمدستي اوربند عملي کېدو په مخه خپل رول ولوبوي. بل پلو په واشنگټن کې د ولسمشر براک اوباما د ادارې ویان جیک کیر نه خبریالانو ته وویل د سوریا حکومتي واکداران وعدې خو ډېرې کوي خو ورباندې عمل نه کوي. نوموړي زیاته کړه د سوریا د حالاتو په اړه د کوفی انان د ارزونې تر بشپړېدو وروسته به له خپلو نړیوالو همکارانو سره د دې هېواد پر ضد د نو لارو چارو په کارولو غور وکړي. فرانسې په ورته وخت کې ویلي را روانه اونۍ به په سوریا د لګول شو مالی بندیزونو د لا سختولو په موخه یوه غونډه جوړه کړي چې برطانیې بیا د کوفی انان د پلان د ناکامه کېدو په صورت کې د سوریا مسله یو وار بیا امنیت شورا ته د وړلو وړاندیز کړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر ضد کاریدونکي له پاکستان څخه ورتلونکي چاودیدونکي موادو په اړه پر پاکستان فشارونه چوي، پاکستان وایي د دغه کار د مخنیوي لپاره پر سرحدي پوسټونو کې ځانګړي روزل شوي امنیتي ځواکونه تعیناتوي. په دې اړه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې بشیر ګواخ یې غټ ټکی دروروي.
له پاکستان څخه خبرېدونکو ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د پاکستان پوځ د چاودیدونکو موادو او په کور دننه د جوړیدونکو ماینونو د مخنیوي لپاره د افغانستان سره په پوله ځانګړی پوځیان ګماري. د ورځپاڼې په وینا دوی ته د رسیدلي یو سند تر مخه ټولو امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې پر پوله څارنه ډېره کړي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې پر پوله د پاکستان د پوځ په خوا او شا 860 پوسټونو کې امنیتي ځواکونه د کلشیم امونیم نایټریټ پر وړلو راوړلو د نظر ساتلو لپاره روزل شوي دي. په عامه توګه کلشیم امونیم نایټریټ په پټو کې د سرې په توګه کاریږي، خو د بمونو جوړولو لپاره د موادو مهمه برخه جوړوي. دا رپورت تر مخه د چاودیدونکو موادو د موندلو او له منځه وړلو لپاره سرحدي ځواکونه یا اف سی او پولیس هم روزل شوې دي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې که څه هم تیر کال د ناټو لخوا د پاکستاني پوځیانو د وژلو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شوې، خو بیا یې هم د جاسوسي معلوماتو د شریکولو بهیر ونه دراوه. په دې وروستیو کې امریکې په پاکستان فشار زیات کړی چې په افغانستان کې دی د دوی پر پوځیانو د بریدونو لپاره د کاریدونکو چاودیدونکو موادو مخنیوی وکړي. چې د رپورټونو تر مخه له پاکستان ورتلونکو کلشیم امونیم نایټریټ سره څخه جوړیږي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکلي چې په سیمه کې د کور جوړو ماینونو د مخنیوي لپاره باید افغان امنیتي ځواکونه هم ورته ګامونه واخلي. ورسپانې لیکلي چې پاکستان وایي په سیمه کې د کور جوړو ماینونو د مخنیوي لپاره باید افغان امنیتي ځواکونه هم ورته ګامونه واخلي تر څو پر پوله د کلشیم امونیم نایټریټ سره د قاچاق مخه بند کړل شي. د ورسپانې تر مخه چاودیدونکي مواد نه یوازې د پاکستانی پوځیانو بلکې په افغانستان کې د ناټو او افغان ځواکونو د ډېرې مرګ ژوبلې سبب کیږي. د دې ترڅنګ تر ټولو ډېر ولسی وګړي هم له همدې عمله وژل کیږي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په وینا په کور د جوړو ماینونو او چاودیدونکو موادو له زیان څخه د بچ کېدو لپاره امریکا یوه اداره هم لري چې په یوه کال کې د دې موادو د مخنیوي لپاره 3 بلیون ډالر بجټ لري او له 2006 کال راهیسې د دغه ادارې د چارو لپاره 40 بلیون ډالر لګولی دي.
خو چې تاسې ته د افغانستان په اړه مقاله وړاندې کوله، د افغانستان په اړه یو بله مقاله هم لرو. په امریکایي مجله امریکن انټرست کې لیکوال راجا موهن د هغو لارو چارو څېړنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د هند حکومت ورباندې دا وخت بحثونه کوي. عبدالحی کاکړ د مقالې غټ کې دروي.
د امریکن انټرست لیکوال راجا موهن لیکي د امریکا له طالبانو سره ممکنه جوړجاړی کېدای سي د پاکستان فوج ته په راتلونکي کې د افغانستان په سیاست کې مهم ځای ورکړي. چې د لیکوال په وینا هم دغه خبرې د هند پالیسی جوړونکي ویرولې دي. په خپل مضمون کې لیکوال پر هغو څلورو لارو چارو رڼا اچوي چې دا وخت هند پالیسی جوړونکي له افغانستانه د امریکا د وتلو وروسته بحث کوي. په دې کې لیکوال د یو لپاره د سټرکچرل کانسټنس یعنی د سنجول سو خوندونو استلای مالوی د پوینا په هند کې حقیقت پسند هلکې دا خبره مني چې له افغانستانه د امریکا وتل د هر څه لاسه ورکولو په معنا نه ده، بلکې د کړهونو یو سلسله ختمیږي او بل به پیلېږي. د پوینا هند په افغانستان کې د کردار ادا کول لپاره د خپل جیوپولیټیکل یعنی جغرافیایي او سیاسي محدودیتونو په اړه ډېر حساس دی. نوموړي د افغانستان او هند ترمنځ د جغرافیایي لریوالي ذکر کوي چې له همدې وجې هند پاکستان ته په افغانستان کې د مهم او لومړي لوبغاړي په سترګه ګوري. خو د پونه هند ځان ته یو دوم مهم لوبغاړي وایي چې هلته د لومړي لوبغاړو سیاسي ارزونی او حساب کتاب د اغیزمن کولو توان لري. لیکوال مخکې لیکي چې هند پر یو بل تګلار هم غور کوي. هغه دا چې هند په کار دی د امریکایي ځواکونو د وټو سمدستي ورسته افغانستان ته پر ورتلو کې تادی ونه کړي، ځکه دا به په راتلونکي کې په سختو حالاتو کې د هند د نفوذ موقع له خطر سره مخامخ کړي. د پونه د پاکستان د فوج په ملاتړ طالبان به له مزاحمت سره مخامخ شي او مزاحمت کوونکي ډلې به بل اخره د هند ملاتړ ته مخ وراړوي. یو بل خبره چې لیکوال یادوي، هغه د افغانستان د سیمه ییز همکاري او سیالانو په منځ کې د افغانستان راګیرېدل دي. دی وايي کچې هم هند د افغانستان د استحکام لپاره د علاقائي همکاري د خبري هرکلای کړي، خو د هند حقیقت پسندان د دې همکاري په اغزمنتیا شک لري. د هند لپاره لوی پښتنه دا ده چې د پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې د مخنیوي ضمانت به څوک ورکوي. د زیاتوي چې امریکا په خپل ټول قوت طاقت او د 40 ارب ډالر د ورکولو برسیر هم په افغانستان کې د پاکستان د مداخله مخه ونیوله، نو داسې هیله ډیره کمه ده چې یو څوک په انفرادي یا بیا په اجتماعي توګه د پاکستان لاسوهنه ودرولای شي. لیکوال بللاره د هند سره د پاکستان د روغی جوړی ادبی خوای د افغانستان پړه د دواړو هیوادونو غټي ل یو بل زخه مختلف دي. لیکوال راجا موهن وای ک هند ته دوی خوشور کلسی چې آیا په افغانستان کې لوی کردار ادا کول غواړي او کله پاکستان سره شی اړیکی، نو د پوینا هند به ل پاکستان سره د دوستانه اړیکو د ساتلو خوشته ترجیح ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان خانوزۍ هغه سیمه ده چېرې چې د تعلیم شرا سل پسله ده. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي خانوزۍ په ایشیا کې د تعلیم په شرا کې په لومړي نمبر ده. په دې سیمه کې نه یوازې د نارینو د تعلیم شرخه ده، بلکې د ښځینه تعلیم هم دومره دی. خدای نور ناصر د دې سیمې له خلکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د کوټې شمال ختیځ لور ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته سیمه خانوزۍ چې سل په سل پکې پښتانه وسیږي د تعلیم شرحه په بلوچستان صوبه کې تر ټولو ښه یادېږي. په یاد سیمه کې شاوخوا سل کال وړاندې د دې سیمې یو مشر چې د عبدالعلي اخوندزاده په نامه یادېده په لومړي ځل یو ښوونځی خلاص کړ. په هغه وخت کې چې د دې سیمې په پښتنو کې تعلیم ته په ښه نظر نه کتل کېده، عبدالعلي اخوندزاده پکې په لومړي ځل د خپل کور ماشومان داخل کړل او وروسته بیا د سیمې نورو خلکو هم خپل ماشومان په دې ښوونځي کې داخل کړه. که څه هم سل کاله تیر سوي، خو د دې سیمې وګړي نن هم د تعلیم ښه شره د عبدالعلي اخوندزاده له برکته بولي. د سیمې یو ښوونکی په خانوزۍ کې د تعلیم په حق لوای:
زما نوم متی اولاد کورم په مرزه کې جوی استاد یم. اول خو زه دا بیا م چې دلته تعلیم کله آغاز وسنو جناب عبدالعلي اخوندزاده صاحب د خانوزۍ دلته په خانوزۍ کې 1905 کې اول سکول خلاص کړ، نو د پاکستان دلته جوړ شوی لنو د تعلیم آغاز وکړي.
د خانوزۍ سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې د تعلیم شرحه سل په سل ده، چې پکې د دوی په خبره د نارینه وو له تعلیم سره سره د ښځینه وو تعلیم هم سل په سل دی.
زما نوم انتخاب عالم، زه د کلي بلوزۍ اوسیدونکی یم. د تعلیم الحمدلله کوم مرز دغه چې دی د تعلیم ژور چې دی هغه ډېر زیات دی، او د دې کوم شرحه چې زه دا دعوه کوای سم چې دلته سل پرسنټ ده.
په داسې حال کې چې هم د سیمې اوسیدونکي او هم د بلوچستان د تعلیم څانګې چارواکي وایي په خانوزۍ کې د تعلیم شرحه سل فیصده ده، خو د دې سیمې یو بل اوسیدونکی خالقداد بیا وایي تعلیمي شرحه ښه ده، خو د ده په خبره معیاري تعلیم پاتې سوی نه دی.
تعلیم خو دلته په 1915 کې اسکول سټارټ کړی و علامه صاحب او د ده سره نور ملګرو مشران، هغه سلسله خو ډېره ښه وچلېدل، خو موجوده معیار ډیر کمزوری دی، تعداد خو ډیر دی لیکن معیاری تعلیم ډیر کم والدین دی هغه پریشان دی.
سره له دې چې په بلوچستان کې په هر حکومتي څانګه کې د خانوزۍ سیمې وګړیسته او لامل یې همدا شی چې د سیمې ډیری وګړیو تعلیم کړی او پر شو حکومتي څوکیو ګمارل شوي، خو د انتخاب په نامه یو تن بیا وایي ډیری نور تعلیم یافته ځوانان یې لا هم بیروزګاره دي.
زه خپل ماسټر ډیګري کړی د ایمه پښتو کې او زه ایز اجوی لګیم اوس فیلال ټیک دی. دغه رنګ نور کوم دغه چې د لید ایمه والا ایم ایس سی والا کون تقریبا په هر کور کې یو دوه درې استفاده کی کې یو دوه روزګار لګیو نور ګرځ به روزګار دی.
په داسې حال کې چې د خانوزۍ ټول وګړي دا منی او پرې ویاړي چې عبدالعلي اخوندزاده په خانوزۍ کې د تعلیم بنسټ ایښی و. د عبدالعلي اخوندزاده کړوسای اخوندزاده قطب تابان وایي په هغه وخت کې چې عبدالعلي اخوندزاده په کلی کې لومړی ښوونځی خلاص کړ، نو یې اول وار خپل لور پکې داخله کړه.
لنجونو پر تعلیم باندې هغه وخت انسانانو ډېر خوا بدوله، قبایلي نظام دستي به د کفر فتوا پر ولګوه، نو علامه صاحب د داخل کو د اویرنس لپاره دا مجلس ورته وکړي چې بای د نجونو تعلیم هم دغه سره اهم دی لکه د نورغه، نو په دغه نسبت باندې اوله واره د لور مرحومه خلای د شور سره وکي علي اسماء په دا سکول کې په خپل داخله کده دی و بچي.
که څه هم د خانوزۍ سیمې وګړي ادعا کوي د دوی د سیمې تعلیمي شرح په ټوله آسیا کې تر هر ځای شده، د دې ادعا په اړه مې په کوټه کې د لټریسي څانګې له ډایرکټر هاشم کاکړ څخه وپوښتل.
تقریبا دا چې تاسو چې معلومات درکړي دي په دې کې زیاتره حقیقت لري، بالکل دغه شي دي د ایجوکیشن په حواله چې دي د دې د علاقې اوسېدو خلک دي هغه ډېر زیات انټرست اخلي.
د ویلو وړ ده چې په خانوزۍ سیمه کې یو تن د تعلیم په میدان کې انقلاب راوستی او د همدې له برکته د خانوزۍ هر نارینه او ښځینه له زده کړې برخمندې. د بلوچستان د نورو پښتون میشتو سیمو وګړي هم غوښتنه کوي چې که یې په سیمو کې لږ هم زده کړې ته پاملرنه وسي، نو هر سیمه به یې خانوزۍ یادېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، خانوزۍ.
څنګه تاسو واوریدل چې د بلوچستان خانوزۍ هغه سیمه ده چې د تعلیم شرح پکې سل په سل ده، خو زو قبایلی سیمو ته چې هلته د تعلیمي زده کړو څه حال دی. د قبایلی سیمو د ټولنیز یا کمیونټي سکولونو سازان لا هم په اسلام آباد کې د خپل مطالبو لپاره احتجاج کوي. قبایل چې د وړاندې نه د تعلیم په برخه کې شاته پاتې دي، د کمیونټي سکولونو د ختمېدو له وجې به د نوي نسل مستقبل څه وي او په دې لړ کې حکومت څه ګامونه پورته کوي. زموږ همکار منور شاه په خپل رپورټ کې د دې پښتنو د جواب لټولو هڅه کړي. راځي چې په ګډه وو
په قبایلی سیمو کې خواوشا 900 ټولنیز یا کمیونټی سکولونه کار کوي چې پکې د نیمې نه زیات د جینکو سکولونه دي. د یو ریپورت تر مخه خواوشا 8000 ماشومان په دې سکولونو کې زده کړې کوي چې سباندې 2000 هم د دغه قبایلی سیمو استادان ورته سبق خای. د تیرو لس ورځو راهیسې د استادان په اسلام آباد کې د خپل مطالبو په حق کې مظاهره کوي. دوی سغښتنې لري. د دې استادانو د اتحادیې یو مشر خاندان استاد وای
تقریبا زمنګ اوس نن د تاریخ برابرۍ د موږ 14 کال برابر شو. دا غوته نه چې موږ د فورن په زمنګ د ریګولر کیه موږ د ریګولر کی اوس موږ سره په خایچات پاجي دا یو نیم کال څنګه غان زمنګ پاجي د موږ د اغره کې بس موږ د ریګولر کی تر دا وخت پر زمنګ احتجاج جاری چې څو پر زمنګ مطالبه نه حل شي.
نو موږ زیاتوي چې دوی د خپل مستقبل په اړه اندېښمن دي. خو پښتنه دا چې په لزګونو زره هغه ماشومان چې د سکولونو سره یې مستقبل تړلې دي د نشټوالي په اړه یې هغوی څه احساس کوي.
زمانم فائدار اواز جماعت سبق بابا بابا لولا اسکول کی پتاریم کی بڑے رکھا پایا تک نور تو سٹابل جما دا خو یسته دو ڈاکٹر اجو اسما تری علاقی خدمت کوما کما تعالی با سکون لولا اسکول راکی سکول
زبیر جما جما او پزل محمد نیوم دے او سرکل سکول دی سبق وایم نون بخاپ پر دی تی بابا دی شاش تعلیم زره مشاق دے سکول وایم او وارنی نانم خرید دے څنګه تاسو بلولاس کې سبق ومه ومن دي دل سي موږ د تا څو چې سمو کو ډېر خپای شي نورې تم نش بل سکول نه سره شته نو دا باندې موږ درې جماعت یو څو څو دا ګور دې څو 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 دا څنګه موږ به دا که څه څو نه چې کېلې به سره په په خو دې چې سکول نه ګم څه په په خو دې نو نو څه څه وخت اول دې نه خپاس
په دې کې د یو ماشوم پلار راته د کمیونټي سکولونو په اړه وویل.
زه شادت نن نه کوم محمد جوسی سره تعلق لرم او دا زموږ د پسمنده علاقه ده. هغه کې چې دا کوم سکولونه جوړ شوي دي کمیونټي سکولونه نو په دې کې زموږ ډېر ماشومان سبق وایي او مطلب دا دی چې دغه زموږ لپاره یو امید او یو دغه جوړ شوی چې مطلب زموږ ماشومان هم د خیر د نور علاقو په شان ته ترقی او دغه وکړي او ماشومان به د سبق زده کړي.
د سیمې په تعلیمي نظام کې موجودو نیمګړتیاو ته په اشاره سره ماهر تعلیم پروفیسر تاج محمد وای کسه هم د قبایلی سیمې سکولونو کې معیار د ضرورت سره سم نه دی خو بیا هم د کمیونټي سکولونو ختمېدل یا د پام نه غورځول به د سیمې نور هم شاته پاتې کړي.
نور خبر چې ډېر خبردار بل دي خراب بل دي ما خو ویلې یو د نشته خو موزي خري کنه څه خو کاکو په دې کنه څخه دوی کوي کنه که فرض کو 15% هم کوي 10% هم کوي نو د نشنه خو څخه خو دي کنه نو ضروري خبره چې دا نه نو دا غیر اثرات خو ډیر یا منفي اثرات دي. او اگر چې دا وایي چې دا خلک ډیر مهنتيان دي خلک اوس چې کمی غواړي چې خپل بچو ته تعلیم وکړي.
پروفیسر تاج محمد وای قبایلی سیمه کې بدلون لپاره حکومت لپکار دی چې په هنګامي بنیادونو کار وکړي نه چې هلته موجود وړې وړې منصوبې هم بند کړي. بلخوا د کمیونټي سکولونو په اړه د قبایلی او سرحدي سیمو مرکزی وزیر انجنیر شوکت الله خان وای ځنې داسې سکولونه او استادان بو چې په سمه توګه یې کار نه کولو د لړکې یې د بوت یعنی تش په نامه سکولونو معلومات کړي او هغه یې بند کړي او استادان یې لری کړي دي. په دې پښتنه چې کوم کمیونټي سکولونه او د هغه استادان کار کوي هغه لپاره حکومت څه ګامونه په پام کې نیولې دي نو موړې وای
دا لپاره موږ دا فارمولا ویستل چې دا غزل لوکل کم مشري د ایجوکیشن هغه چې کوم سپین کړه هغه د وطن خزانه ورکړې کیږي هغه باندې پورا عمل و نکړې شو نو دا غیر لپاره موږ د سېنات سټینډینګ کمیټي او د سیفران متعلق او د نېشنل اسمبلی سټینډینګ کمیټي د کومه د سیفران کمیټي چې دا پاره کې دا مسله او چته کړې ده او دا ټول ذمہ دارانو نه کم چې فاډا سیکریټ کړي دا غي موږ جواب غوښتې ده س جوابونه راکړین دي موږ ته لا مطمئن نیو ځکه چې په نور پاکستان کې کم کسان په کنټریکټ باندې وو هغه ټول بحال شو لګیا دي او دا جزان د دې سیکریټ د چکر نه راوتلې نشي سافران سره ډایرکټ تعلق نشته دی کې ما بده یوس په خپل لغه باندې دې کنټریکټ نه استدی وې دا به ما پرمننت اخیستی وې.
د انجینیر شوکت الله خان په وینا کسه هم د هغه وزارت د فاټا د پرمختګ په لړ کې یو شمیر منسوبې لري خو د هغه د عملی کولو لپاره په قبایلی سیمه کې سیاسي اصلاحات ډیر ضروری دي.
تاسو د مشال ریډیو نه روستي خبری خبرونه واریدل چې پای شي بوته را رسیدلې یو څو شپې پاتې دي چې احمد شاه زمیت په کې وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویلی کچیر سیاسي ګوندونو سپارښتنه ورنکړي نو حکومت به د بهرنی تګلاري په اړه په خپل پریکړه کوي. په خبر ایجنسی کې د اوو ولسی وګړو مړی موندل شوی دی. د بلوچستان په ډیره بوختي سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا څلور وسلوال وژل شوی دی. په کراچی کې د تاوتریخوالي په پیښو کې درې نور کسان ووژل شول. په انډونیشیا کې د 8.0 درجې تر زلزلې وروسته د تسونامي خبرداری ورکړل شوی دی. نړیوال استازي کوفی انان ایران ته خواست کړی چې په شام کې د تشدد د ختمولو لپاره د نوموړي د پلان ملاتړ وکړي. او شمالي کوریا وای دوی د یو داسې راکټ لپاره د سوند موادو کار پیل کړی چې خلا ته سټلایټ وړلای شي.
لا احمد شاه اعظمي څخه په مننه چې د نن ورځې دم په دم خبرونه وړاندې کړل. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو پای شي بوتاره رسیدلی وو چې د سهار له 9 بجو د ماخام تر شپږو بجو پر لپسې 9 ساعته خبرونه درته لرو. له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. زه ګولایاز، احمد شاه اعظمي، ټکنیکی همکار ساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا له هم تاسو سره د مشال ریډیو خوندورو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې یو. تاسو هم پوم دې صفه وی او ای ډیوا ریډیو ووري. خما خام ولري او خوشاله اوسئ.